احمد شبریم د ازادي راډیو پرې خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د رويټرز اټرنس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکه په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکه بوینګ 8 و اتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټ ویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپیر سرجنټ سوویل چې یو 40 ټپیان تر درملنې لاندې دي په دې الوتکه کې 212 سپرلې وي د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 190 هندیان 350 بریتانیایان و تنه پرتګالیان او یو تن د کاناډا وو په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي خو د ځانی تلفاتو راپور نه ورکړل شوی په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو سلګونه جریبه کرنیزو سمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي مولوی اکبری زیاتوی چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي د ایران یو پوړی چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي دغه چارواکی د پنځشنبې پر ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي ایرانی چارواکی زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس سره غیز لاندې راولي تاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یک شنبه په عمان کې وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چاشن به پر وسویل چې امریکایي وګړي لمنځني ختیځه په وټلو دي ځکه چې د پوینا د غسیمه کې د خطرناک شي ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله تر لاسه کړي د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ترامپ لخوا لاس انجلس ته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خوریدو په حال کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سولې زی تر سره شوی خو په جنو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمن نشټ شوی او سلګونه کسان نیول شوی دي د مظاهرو د تیتولو لپاره لوشک بهاون کې غاز څخه کار اخیستل شوی دی د تکساس ایالت جمهوریت پلوی والی ګریګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي خو د دغو ځواکونو د شمیر په حق له څونه ویل د ولسمشر ترامپ حکومت ویلي دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپي پرته له وقفې روان وي دغه مظاهره لومړی ځل د تیر جمعې پر ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همشغې ادارې د اقلیمي بدلونونو لامل په افغانستان کې به وخت سیلونو ته شوور اندیشنه ښکاره کړي د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
سرسبزي د سیلابو مخه نیسي دی وه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بېخونه چې دي دغه انتقال د خاورې له وزانه بل ځای ته که چېرته ونه وي د ونې بېخونه یي هغه ټول هغه کنټرولوي
د امریکا د یو جک پوری پوجي چارواکي څرګندونه لري چې وایي داعش په روسي میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی دا به هم واوري چې د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیون افغانیو یو پل جوړ کړ
دغه پل د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده
نن د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د افغان کارګرو ماشومانو له حاله مخبرو
50 روپو کله راټول کله اویا روپو دې مې جوړ اویا شي نه خو غړی دا
دلته مونږه شاري خرڅه مور پلان مې زه شاري خرڅه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدون لامل له پرله پسې طبيعي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقلیمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووځي. دا اداره داسې وخت د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلي دي او لا هم پکې ورښتونه روان دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن اورېدونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپله ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خپور کړي څلور نخیز راپور کې ویلي، که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2040 کال کې په ټولو 34 ولایتونو کې یو لکو او 1000 خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندوی فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږۍ دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلي دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند سوری بدخشان هست چې تیر روز به وقوع پیو است.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول، کرنیزې ځمکې کانالونه له منځه تللي، خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلې.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر زیر شدن سیلاب به مردم ولسوالۍ خاش خسارات دي.
په بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالۍ کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. د دینو، دپاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي، لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سبی الله امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي، کلنی که مرغزانی تلفات نلری. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او دلارو خلاصون او زیانمنشی و کسانو تا پاملرنه او رسیده نکریده.
دا به دسته حال که دا چه دا طالبانو حکومت دا ترانسپورت او هوایی چلند وزارت دا هوا پیزندن اداره دا هیواد پلس ولایتونو که دا احتمالی باران سیلابونو دوړو او طوفانونو خبردارای ورکړای دی. د غریاست په خبرپاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړی ده. د یادونې ده چې تیر 2040 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ صوبله واړوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وایي اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکې چون ځمکه وچه و هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ازان سره راوري هغه د لاندې اواره سطح ته او په اواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
ښاغلی بهیر، چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي؟
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلی دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډمونه چې هر څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه د اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کېږي.
شینواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېږي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې دا ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شه، هغه ساقتی که دی پکری دا غیروژن بریار چورتا و یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاتا که چیرتا ونه ای دی ونه بیخنه ای اغا طول اغا کنترول ای.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمره ای لازاده ای راژیو هر ورځ شپه ورځ.
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي ویلي چې د داعش خراسان څانګې په روسیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعاله ده. هغه د سې شنبې په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش یې په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلي دي. له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څانګې وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستلې، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حادثه باید وځپل شي.
د خوست ولایت د موساخېلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. پیاد پل چې سبا د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چارې د 300 میاشتو په موده کې سرته رسیدلې دي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګاو را تک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درنقو د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخېلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخېلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنزای اوسیدون که باوردین باوری مشال رادیو تو ویل
دا گا پول چه دا لیله الخم چه اوست دا موگو تاسوی پسر والاریو دا تم متر عرض لری او دیش متر طول لری پا دی بانده تقریبا دو سوا چلور لکه افغان مصرف شواده تر دی دما دا چه دی پول دره برخی اوسم ننگل پاتی دی چه یو دی سربان دا او بل دی دوالو غالو تا خام سالک دا او یو دی دی مختب پخوا که دیوال نمگل پاتی دا چه پا غی بانده تقریبا دیرش لکه افغان مصرف رزی
که څنګه په وروستیو دوه لسیزو کې د خوستګانو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالی منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس تا دوام ورکی. همدارنګه د دغه پول په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشوره سوالای. همدغسې مو دلته بشمیره مریضان د همدغه پول د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه و موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وای تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موډی ډېر اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخر لار هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پول ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دی وی د خوست د مسافر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګ باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شسو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو مدافعینو په ایران کې د یوې افغان کډوالي کوبرا رضایي وژنه د بشریت ضد جنایت او له انساني کرامته ستره سرغړونه بللې او د دې پیښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته یې د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایي د جسد پاتې برخې د یوه 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړي لکورا د یو افغاني کډوالې انجلۍ کوبرا رضایي د جسد پاتې برخو د موندلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایي وژنه یو جرم، له انساني کرامته یوه ستره سرغړونه او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غورۍ نښه بولي. د دغه حرکت مشر صافیه عارفی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسد،
باید د پیښې عمل ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. یوه کره او بې پرې څېړنه دې وشي، ځکه چې دا پیښه څو اړخه لري. یو دا چې د یوې کډوالي ژوند هېڅ ارزښت نه لري او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت د غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایي د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه، خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناکه ډول ووزل سوا. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ایران خبری او تحلیلي سایت انصاف نیوز د چهارشنبه په ورځ د جون په 11مه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2.5 کلن ایرانی سړي په کور کې موندل شوي دي. په راپور کې راغلي دغه سړي چې په پاکدشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و. د نوموړي په وزن یې اعتراف کړی دی. خو دا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې یوې بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2.5 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل سوې. دی وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
زمون پوښتنه نه کېږي. زه د هغې کورنۍ درک کوم چې څه ژور درد لري، څومره سخته ده چې په کډوالۍ کې داسې پېښې وشي او د چا لاس چیرې ونه رسېږي. زما د وراره په قتل یو کال اوړي، تر اوسه یې نه قاتل موندل شوی او نه زموږ لاس چیرې رسېږي او د هغه وینه هم تر پښو لاندې شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو فعاله ماریا نوري دا وزن یو ستر جنایت او له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
هغه ظلم چې پر کوبرا رضایی شوی ده یو ستر جنایت او د بشر د حقونو ښکاره نقض دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقونو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس هویت یا عقیدې له امله په خطر کې دي باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق ولري.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان په تهران کې د دغه افغان کډوالې نجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په 9مه خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پیشوا سیمې ورکه سوې وه او د جون په 3مه د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل شوې. د تهران پولیسو د دې پیښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګره د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي فائنل روان دی. دا لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شوه. استرالیا 212 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بیا جنوبي افریقا 138 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼۍ کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، 93 منډې مخکې دی. لاټکلونو سره سم په افغانستان کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوې، هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات په دې راپور کې چې د یوه کارګر ماشوم په ژغ پیلې شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خویندې دي. خویندې ترې مشرانې دي چې دوی ښوونځي کې دي، خو یوه خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم وایي د راټول شویو کباړو په پیسو کور ته سودا اخلي.
500 روپو کله راټول کله اویا روپو دې مې دوړ او شینه خو غوړي دا.
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې مؤسسې تاسیسي شنبه د غبرګولې په شلمه ویلي چې هره میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. دیالس کلنه ګلپانه وایي هره ژوبله کې ورته یوه افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپانه بیا خپله یوه یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو لپاره پاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچۍ چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تره یا مې مور دی او ځم بلا خور مې نسته، درې مرونه مې یا مې پلار شپږ نفره پلار مې کراچۍ چلوي.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی، خو ډېر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې، موخه یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 1.6 میلیونو زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2021 کال د ارزونې پر بنسټ له 1 میلیون زیات یې په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي و چې دا مهال تر 1 میلیونو ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړه ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپل یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجیرې په توګه کار کوه، خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې یې نوړې دي او یوې هلک دی، نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکسی ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون لمخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه د 13 کالو څخه ټیټ وي چې د ده فزیکي رشد ته او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانی شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرب کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې چې منع دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې، او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونه ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کره شمېر په اړه او دا چې د دې ستونزې په اړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهلی کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به ښه یې چې کم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل سوي دي، ډېر مصارف سوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه به هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحی روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډېر محدود دي، ډېر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.